ورنا لفرشتي جلال زي أورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وايي پاکستان دی د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګولو لپاره مرسته کولای سي. د سولې د علي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات نن دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د پرونی وینا په جواب کې کړې دي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې 14 سویده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور غړي پکې وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې ملکی خلکو ته په دې کې تلفات اوښتي که یا دغې 14 مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می بنند اروپایي هیوادونو له مشرانو سره وګوري او له هغوی سره به له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبرې وکړي. هغه نن اول هالین ته ځي او بیا به جرمني ته ولاړ سي. او یو امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې روسیه غواړي د شمال ستریم یا نورت ستریم دوا په نوم د طبیعي ګاز د پایپ لاین په وسیله پر اروپا خپل نفوذ پراخ کړي او پر اوکراین ولکه ټینګه کړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه میو منای د ازادي راډیو روغتیا پروگرام ته ز نجیه صاحب لخپل نور همکارانو سره در تخرغ لاستویم. په دې خبرونه کې د پولیو یا ګوزند د ناروغي په اړه خبرې کوو چې په دې ورستیو کې پیخي زیاتې شوې. په پروگرام کې مولوی احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانه دي. درنو ملمنو خرغلی.
مرحبا.
دوستانو د پولیو یا ګوزند په اړه راپور چمتو شوی، تاسو دا راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. که څه هم هر کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د لمنځه وړلو نړیواله ورځ منځل کیږي، خو دا ناروغي لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې ده او سږ کال یې د مثبتو پیښو شمیر 20 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ډاکټر ګل خان ایوب ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې هغه سیمې د پولیو ویروس ګواښي چې د پولیو ضد واکسین پکې نه ترسره کیږي. هغه وایي د پولیو ویروس چې اوس مهال د نړۍ په کچه په افغانستان کې پاتې، لامل یې ناامني ده او د نامنۍ د لمنځه وړلو سره پولیو ویروس هم له منځه تللی شي، خو په وینا یې د ټولنې همکاري ضروري ده.
سږ کال موږ د پولیو شل مثبتې پیښې لرو چې په دې کې ډېرې د هېواد سویلي حوزې راپور شوي دي. خو د اخرنۍ کومه پیښه چې ده، دا د اروزګان ولایت سید اساس ولسوالۍ راپور شوي ده. اروزګان ولایت کې د تېرو اوو میاشتو یا اتو میاشتو راهیسې هلته د مخالفینو لخوا کمپاینونه بند شوي دي. نو په دغه ولایت کې موږ کمپاینونه نه سرسره کوو، نو له همدې کبله دغه ولایت زموږ دپاره لکه یو ستونزمند ولایت دی. نو له همدې کبله پکې دغه د پولیو مثبت پیښه اوس رامنځته شوې چې د دې نوې پیښې سره سږ کال ټول کال نو شل مثبتې پیښې زموږ په هیواد کې د پولیو سبب شوي. لبدا مرغ چې د تیر کال په پرتله ډېره استعمال لري چې تر دې هم واوري. نو تیر کال موږ 4 لس مثبتې پیښې لرلې او سږ کال
نوموړي ویل د نامنۍ تر څنګ د پولیو د احتمالي مثبتو پیښو د زیاتېدو تر ټولو غټ لامل د کډوالو په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې دي چې د مخنیوي لپاره یې ځانګړی پلان لري. نوموړي وړاندې وویل
کډوالي همدغه امنیت په دې کې ډېر ستونزه ده. نو د هېواد سویلي ولایتونو کې زیات مخالفین په دې باندې ټینګار کوي چې تاسو دغه کمپاین کور په کور باندې مه ترسره کوئ او دغه ماشومان په کلو او باندو کې یا جوماتونو ته یا داسې ګرمیشتو ځایونو ته غواړئ هلته یې واکسینوئ. نو زمونږ لکه تر اوسه پورې پیښه هغه موافقې ته نه وي رسېدلي، ځکه چې چیرې زمونږ ټیمونه کور په کور لاړ نه شي نو د هېواد نیمایي ماشومان پاتې کیږي. نو له همدې کبله په دغه ولایتونو کې له بده مرغه چې کمپاینونه صحیح نه ترسره کیږي، نو هغه د پولیو مثبت پیښیم
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي وو چې د ناامنیو له امله تقریبا له 15 تر 90 پورې ماشومان د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی به د یاد ویروس د ختمولو په هدف د افغانستان په سرحدي سیمو کې خپل خدمتونه پراخ کړي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دغه ویروس ختم شوی او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغو هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. دغه وزارت له دینی عالمانو، د ټولنې له مشرانو هم غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانده دي او د پولیو د زیانونو او همدارنګه د دغه ناروغي د مخنیوي په لارو چارو په دې پروګرام کې خبري وکړو. تاسو هم بخبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر سب سباون، راځو تاسو ته راپور مو واوري چې سکل د ګوزړن پیخې په بیساري کچا زیات شوی عوامل او تبا ورسته راشو ک په سر کې د پولیو ویروس په اړه یو څه معلومات ورکړی چې څه ډول ویروس دی او څومره زیانونه رسوي او د بدن کومو برخو ته زیانمن تمامیږي.
مننه ناجی خوري، زه باید درته ووایم چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده او دا شدیدن ساري ده چې انسان ته د خولې د لارې نه سرایت کوي. کله چې انسانان ناپاک خواړه یا اوبه وخوري، دغه وایروس د انسان وجود ته داخليږي. دا د معدې د تیزاب په مقابل کې مقاومت لري، له هغو نه تیریږي، کولمو ته ځي او په کولمو کې دغه وایروس نشونما کوي. او له کولمو نه وروسته دغه وایروس د دوو لارو نه دو تیوریګانې موجود دي چې یو تیوری دا ده چې دا د لمپاتیک سیستم لاره نه وینې ته ځي او د وینې نه بیا عصبي سیستم ته داخليږي او د ماشوم د پلتې دو سبب کیږي. او بل تیوری دا ده چې دغه وایروس د عصبي ریشو یا د عصبي ریشو د لاره نه ځان مرکزی عصبي سیستم ته، چې هغه دماغ او یا شوکي نخاع د هلته ځان رسوي او هلته هغه عصبي په داخل د اعصابو کې اعصاب خرابوي او بالاخره د فلج سبب کیږي. دغه وایروس د کولمو د غایتي موادو سره بیرونی محیط ته وځي او په ډیر زیاته پیمانه باندې وځي چې کولای شي ډیر خلک یعنی نور هم په دغه ناروغي باندې ککړ کیدا چې مونږ وایو شدیدن ساری ده. دا لدی عمله چې دغه وایروسونه په کولمو کې په ملیونونو جوړیږي، په داخل د کولمو کې دوی تکثر کوي او بیا تقریبا له میکروب له اخیستونه وروسته تر شپږو هفتو پورې، یعنی یو نیمه میاشت پورې دغه انسان بیرونی محیط ته دغه وایرس انتقالی او که هلته بیا دغه حفظ صحي شرایط یا شخصي یا محیطي مناسب نه وي، دا به غذایي مواد اوبو ته لاره پیدا کوي او دا چې نور انسانان او هغه ماشومان دي نو دغه غذایي مواد خوري، دوی هم په پولیو باندې اخته کیږي او بالاخره د فلج سبب کیږي چې دغه فلج اکثرا دائمي وي او دائمي معیوبیت رامنځته کوي. او غیر له دې نه چې دا واکسین شي بل هیڅ لاره نه لري، نو ماشومان باید واکسین شي.
بله، لګروسته باندې ته هم راشو چې د ناروغي په لومړي ځل څنګه پیدا شو او څنګه د ناروغي و پیژندل شو. اوریدونکو ته به جالب وي، رضو مولوی صاحب احسان الحق حنفي ته چې یو شمیر کورنۍ آن خپل ماشومان ته د واکسین کول حرام ګڼي، ستاسو سپارښتنه څه ده دغه کورنۍ ته؟
ډېر ښه، نحمده و نصلي علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واذا مرضت فهو يشفين. زه په لومړي سر کې تاسو ته جناب محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټولو درنو مینوالو اوریدونکو لیدونکو ته نیک هیلې او نوې ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستاسو سوال تر اعظم دا چې لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب وړاندې یادونه وکړه چې پولیو یا فلاج یو لاعلاج او ناوړه ناسوري مرض دی چې باید مخنیوی وشي. دا چې زموږ په ټولنه کې یو تعداد کورنۍ یا فامیلونه یا مشران اجازه نه ورکوي چې د هغه اولادونه دي تر 15 کلنې وړاندې واکسین شي او د پولیو ضد واکسینونه ورته وشي. زه په دې باندې باوري یم چې دا زموږ د مشرانو کې یوه کامله ناپوهتیا ده. د دغه مرض ته په عادي سترګه باندې کتل دي او یا دا چې د ناوړه او سوی تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلي دي. په هیڅ کله باید د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایته پاتې نشي او دغه مرض یو عادي مرض ونه ګڼي. فلاج یا پولیو هغه مرض دی چې یو ځلې انسان تر خپلې اغیز لاندې راوسته، یعنی فلج وشو، هیڅ کله بیا د ده تداوي او علاج نه کیږي. بهتره دا ده چې مخکې له دې چې یو څوک په دغه مرض باندې اخته شي یا فلج شي، باید د هغه مناسبه تداوی وشي او تداوی په دې حال وختونو کې اوس نه بلکې د لسګونو کلونو په دې خوا تشخیص شوی دی. دغه دوه ساس کې د واکسین چې د فلج یا د پولیو ضد تطبیقیږي، زموږ مشران زموږ کورنۍ باید دې ته دقیق متوجه اوسي. د پیدایښت له ورځې تر 15 کلنې پورې باید خپل اولادونه د فلج یا د پولیو واکسین په وړاندې واکسین کې او تداوی یې کې. که یې ونه کړي نو دوی به د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایتي کړې وي او دا د یو ښه پلار او د یو ښه مشر او د یو ښه مسؤول دنده نه ده چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې غفلت وکړي. لکه څنګه چې همیشه لپاره پلرونه والدین په دې هڅه کې دي چې خپل اولاد ته ښه ژوند برابر کړي، د ژوند ټولې چارې ورته منظمې کړي او د دوی د ژوند امکانات او سهولتونه ورته برابر کړي، د دې پر ډېرې هلې ځلې موږ او تاسو کوو. ولې د دغې په وړاندې باید موږ او تاسو هیڅکله هم خاموش پاتې نه شو. امکان دې ولري که موږ خپل اولادونو ته هر څه مهیا کړو، ولې هغه د یو سالم او د یو کامل صحت څښتن نه وینو، دوی به د ژوند له هیڅ شي نه خوند وانخلي، بلکې د تل لپاره د بل په اوږو باندې بار او د تل لپاره له مشکلاتو له ستونزو سره لاس او ګریوان. حتی دی بیا نشي کولی چې دی د الله بندگی هم په صحیح شکل باندې وکړي، ځکه کله چې د انسان بدن سالم نه دی نو هیڅکله هم د هغه خلکو چې بدنونه سالم نه دي هغوی سالم فکرونه هم نه لري، هغوی سالم عقلونه هم نه لري، بلکې دوی تر رواني امراضو اغیز لاندې راځي. د لکه څنګه چې د وجود یو غړی یا پښه یا لاس یا بله برخه فلج ده، په فکری لحاظ هم دی فلج کیږي، دغه محیط په دې باندې بیا درون تمامیږي، نو لحاظه دی د ژوند له هیڅ شي نه هم خوند او لذت نشي اخیستلی. زما هیله دا ده چې زمونږ مشران والدین د خلکو د ناوړه تبلیغاتو تر اغیز لاندې رانه شي، بلکې اول په خپله معلوماتو کې د دینی علماو څخه معلوماتو کې د طب د برخې له ډاکټر صاحبانو څخه معلوماتو کې د دې په حقیقت باندې ځان پوه کړي. لکه څنګه چې نور تداویان موږ د خپل اولادونو لپاره مهمې ګڼو، ډاکټرانو ته وړو او د هغوی تداوی او علاج کوو په هر لوړ قیمت باندې چې وي هم دا کار کوو، نو د پولیو د واکسین استعمال او ماشومانو ته تطبیق دا تر هغه ډیر مهم او ډیر اړین دی، ځکه نور ټول امراض هغه تداوی کېدلی شي، د هغه علاج کېدلی شي. ولې کله چې یو ماتفل د پولیو مرض ووهلو بیا د هغه علاج نه کیږي، نو لحاظه بیا که په میلیونونه هم ولګو بیا به بېفایدې وي. نو لحاظه والدین باید په دغه مورد هیڅکله هم غفلت ونه کړي.
ډېر زیاته مننه مولوی صاحب له مهمو سپارښتنو څخه. زو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې به هم واخلو. یو اوریدونکی دا اوس په لیکه کې دی، لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
محترم نجیب صاحب، سپاس کوم، سلام ته، محترم مولوی صاحب، محترم ډاکټر صاحب، تاسو ورته ورداګي خلا خاسته قبل.
وعلیکم السلام، خرغ لای وردک صاحب. محترم، نن منګه د ګزړن ناروغي په اړه غږی غو تاسو سره کوم پوښتنه، مهرباني.
نو واقعا یو مهم موضوع ده. نو اول پوری ته دا هغه خوښ وکم اوکې، اوس دا څه کوم موجود دي چې هغه د خپل ماشومان نو واکسین کې دغه د تر دا سین پیغام باید دی ویل کې هغه لري په هم دغه د تاسو غږ خبري چې هغه کوم تاسو خپل ماشومان نو واکسین کې چې هغه خپل ماشومان واکسین کولا کې ولان پیغام ده د خوړو. او د محترم ډاکټر صاحب نو کله چې کله یو څوک مثال په اوه کلنۍ کې یا په شپږ کلنۍ کې جوړ وي، بیا د دا پنځلس کلنۍ ته ورسي، شپږلس کلنۍ دبای که دو مشکل باندې مبتلا شي یا پلچی یا گذن که باندې راشي د دا کوم ملت یا که په دو باندې ولر نظر بخورر بخوشحال شو ډیره مننه
ډیره مننه وردک صاحب محترم دغه پوښتنې به ځواب شي لمړی به حنفي صاحب مهرباني وکړي او بیا به راځو ډاکټر صاحب ته
ډیر ښه ګران رور فضل هادي وردک چې اړیکه نیولې و زه بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې دا چې زمونږ غږ اوري او راډیو ته ناستی یا ناوري نور اسوک چې اوریدونکو دی له هغه هله کوو چې زمونږ دغه پیغام تر ټولو هیوادوالو پورې ورسوي. زه بیا هم دا وایم چې د پولیو مرض یو عادي مرض نه دی، کله چې یو څوک تر خپل اغیز لاندې راوست د دې علاج بیا په هیڅ ځای کې نه کیږي، په ټوله نړۍ کې د دې علاج نه کیږي. نو لهذا والدین باید د خپلو اولادونو په وړاندې مسؤلیت وګڼي چې د هغوی صحت په برخه کې کاملا د فکر وکړي او هغه څه چې د افغانستان کې یا په نور نړۍ کې د دغه مرض د مخنیوي لپاره تطبیقیږي هغه به تطبیق شي. دغه دوه ساسکي واکسین چې موږ تاسو ورته په ډېر عادي سترګه باندې ګورو د دغه مرض یوازینی علاج همدا دی. په ټوله نړۍ کې دا چې اوس محو شوی دی او یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا مرض پاتې دی او ډېرې پیښې بیا په افغانستان کې دي چې تقریبا تر اوسه په افغانستان کې یو ویش پیښې همدا اوس موجود دي او زمونږ په گاونډي هیواد پاکستان کې اته په خطر سره پوری موجود دي چې هغه د لپاره کار وکړو. د پټول نړۍ کې دغه مصیبت او دغه مرض وو ولې خلکو کار وکړو دغه لپاره مهنت وکړو کمپاینونه وکړل دغه مرض دغه وایروس له خپل ټونه څخه محو کول مینځ یوړ. دغه د پولیو مرض تر ټولو خطرناک مرض دی. زه بیا هم د خبره کوم چې ولدين باید په دې باره کې غفلتونه کی د خلکو تر ناوړه تبلیغاتو اغیز لاندې را نشي، بلکې کچې د سوال د هلو د حرمت نو باید لدینی علماونه پښتنه وکړي، خصوصا هغه علماونه چې هغه په دغه مورد باندې معلومات کړی دي، تحقیقات کړی دي، د دې په اجزا باندې پویږي چې د پولیو ضد واکسین کې څه شی اجزا موجود دي چې جناب ډاکټر صاحب باندې ان شاء الله بحث هم وکړي او یا د علم طب د برخې ډاکټر صاحبانو معلوماتو کې. الحمدلله موږ مسلمانان یو، د هیواد اسلامي دی، ملت مو مسلمان دی، زموږ ډاکټران الحمدلله مسلمانان دي. هیڅ کله به هم داسې یو شی د خپل خلکو ته وړاندې نه کی چې هغه د خلکو د ضرر په باندې تمام شي، بلکې زمنګا نظام زمنګا علما زمنګا ډاکټر صاحبان پندې ته په تلاش کې دي چې ټولنه باید زمنګا هر اړخیزه سالمه وي، روغ وي، هم باید امراض له منځه لاړ شي، هم باید نور ستونزې له منځه ورکې شي. نو ټول په دې کې موږ او تاسو مسؤلیت لرو چې دغه پیغام موږ ټول واخلو او خپل اولادونه په آینده کې واکسین کو. دغه غفلت به ریسک لونه کو چې زمنګ دروازې ته د واکسین کمپاینران راځي او زمنګ اولادونه واکسین کوي او موږ د هغې په مقابل که مقاومت وکړو. یا د ته په د شک په نظر باندې وګورو که موږ یو حلال شي د شک په نظر باندې کتلی وي یا حرام ورته ووایو نو په بیلمې کې کېدای شي ځان ته به مستونزه پیدا کړي وي. او هیله دا ده تر څو چې موږ د یو شي په حق باندې کاملا د هیلو د حرمت موضوع نه وي روښانه کړي باید فتوا صادره نه کړو چې دا شی حرام دی. که حرام ورته ووایو نو د کوم دلیل په رڼا کې اول به ځان دلایل جمع کړو، له هغې نه بعد به نظر ورکړو یا خبره
وکړو.
د مولوی صاحب په تایید باندې زه غواړم چې وردک صاحب ته یو څو خبرې وکم. اول داسې وایي چې که یو ماشوم تر وکلنۍ پورې جوړي په دې وروسته عمر کې ورته فلج پیدا شي یا پولیو پیدا شي دا بیا څنګه کیږي؟ آیا دا امکان لري که نه لري؟ د پولیو ناروغۍ په هر عمر کې رامنځته کیدی شي، نو د دې لپاره اما هغه خلک چې زیات پریمه او پیږي هغه د 50 کلونه کم ماشومان دي. یو قاطع اکثریت د دغه ناروغانو د 50 کلونه کم عمر لري، اما داسې پیښې هم شته چې هغه د 50 کلونه پورته عمر کې هم رامنځته شي. د افغانستان دولت حتی د پولیو نړیوال پروګرام د پولیو د برنامې لپاره درې برخې لري. دغه د پولیو برنامه چې ویته د ایفی اکیوټ فلکسټ پیرالیسز یا د نرم حاد فلج سرویلانس وایي، یعنی ټول هغه کسان چې عمر یې له صفر نه نیولې تر 15 کالو پورې عمر ولري او هغه یو دم فلج کیږي، د دغه برنامې په واسطه باندې دغه خلکو ته دسترسي پیدا کیږي. په ټولنه کې رضاکاران موجود دي، هلته ورځي، دغه سړی پیدا کوي، له هغه د هغه لغایتي موادو څخه سمپل اخلي او دغه سمپل بیا اسلام آباد ته، له افغانستان څخه اسلام آباد ته لیږل کیږي او هلته معاینه کیږي تر څو وایرس پکې ولټول شي چې آیا دغه د پولیو وایرس د په غایتي موادو کې شته او کنه. که چیرې ته پلج هم وي او د پولیو وایرس د هغه په غایتي موادو کې پیدا شي، نو په دې باندې بیا داسې تشخیص کېښودل کېږي چې دغه نفر که 50 کلونه عمر کم او یا زیات ده، دا په پولیو باندې اخته ګڼل کېږي. دویمه موضوع چې مولوی صاحب تاسو دویمه پوښتنه چې هغه د حلال لو حرامو په رابطه باندې وه، زه باید ټول ولست افغانانو ته د دغه ازادۍ رادیو لار نه زه دا پیغام رسوم چې د پولیو د وایرس د پولیو واکسین په محتویاتو کې هیڅ شی داسې نشته چې هغه حرام وي. فقط د پولیو وایرسونه پکې دي چې هغه ژوندۍ او زایب شي وایرسونه پکې دي، یو مالګه ده او یو قسم قندونه دي پکې او یو څه انټي بایوټیک دي پکې او اوبه دي. نو دغه یو څو شیانو نه دغه د پولیو قطرې جوړې شوې دي چې په دغه محتوا کې هیڅ داسې شی نشته چې هغه د اسلام د مبین دین چې ورته حرام ویلي هغه حرام شی پکې موجود وي. نو په لحاظه موږ ټول لس باندې دا غږ کوو چې د پولیو واکسین حلال ده، حلال محتوی لري او علماو د ازهر علماو د کعبې شریف امام صاحب د پاکستان علماو د اندونیزیا علماو او د ټول اسلامي علماو په اکثر د افغانستان علماو په دې اړه فتوا ورکړی ده او دا حلال ګڼلې دي او په دې کې کوم مشکل د شریعت له نظر نشته.
ډېره زیاته مننه. زه اوریدونکو ته یو بل اوریدونکی په لیکه کې دی د پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راو پیژنئ. مهرباني.
السلام علیکم. شهابدیم د سمنګان ولایت څخه.
مهرباني.
احترامات ډاکټر صاحب ته، مولوی صاحب ته وړاندې کوم. د ما پوښتنه د ډاکټر صاحب نه دا و چې یو کماله دغه واکسین ته د ری په ماشین باندې دا په دې معنی ده چې دا ماشوم بیخي محفوظ وي که چیرې د دس وایروس سره مخامخ کیږیم بیا په دې مرض مصاب کیږي که خیر.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب، سبون به دغه پوښتنه ځواب کړي. له تاسې ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تاسې پوهیږئ چې دغه د پولیو واکسین یو ډیر مؤثر واکسین ده، خصوصا دغه قطراتې. دا واکسین په دوه شکلونو باندې کار کوي. اول دا د چې کله دغه واکسین واخیستل شي، کلمو ته لاړ شي، په وینه کې د دغه پولیو د وایرس په مقابل کې انتیباډی ګانې جوړوي چې هغه نه پرېږدي دغه ماشوم پل شي. دویم دا ده چې دغه واکسین د انسان په کلمو کې انتیباډی ګانې، یعنی هغه دفاعي توکي د انسان په کلمو کې جوړوي. که د پولیو که څوک دغه د پولیو وایرس چې موږ ورته وحشي وایرس وایو دا واخلي، دغه مرضي وایرس، نو دغه انتیباډی ګان یا دغه دفاعي توکي په کلمو کې موجودي، هغه له منځه وړي او وایرس محیط ته ځي او په محیط کې ډیر زر له منځه ځي. نو په لحاظه که دغه واکسین هر څوک اخلي په متکرر او متواتر شکل باندې واخلي، نو دوی معافیت حاصلوي او له واکسین څخه ګټه اخلي او دفاعي سیستم قوي کیږي او دغه ماشوم یا انسان په پولیو باندې نه اخته کیږي. موږ د تخنیکی پلوه اصرار په دې باندې کوو چې دغه دوزونه باید متکرر شکل باندې واخلي، په هر کمپاین کې واخلي، ځکه چې دغه د کلمو کې چې کومه دفاعي سیستم جوړیږي، دغه په مرور د زمان سره دا ورو ورو کمزوری کیږي. نو کله چې دا کمزوری کیږي، دلته اړتیا پیښیږي چې بیا دغه دوز واخلي، خصوصا په هغه ملکونو کې چې هلته د پولیو پیښې موجودې وي، هلته د وایرس انتشار او خپرېدا په هغه ملک کې وي لکه افغانستان او پاکستان. نو دلته باید متکرر دوزونه، ډېر دوزونه په هر کمپاین کې او حتی هغه کلینیکونو ته چیزی چې هلته ورکول کیږي، دا زیات دوزونه هیڅ ضرر نه لري، ګټه لري او هیڅ خطر نه لري. نو باید متکرر دا کسان واکسین واخلي.
بله ډاکټر صاحب، ډېره مننه. د خبرونې وروستۍ برخه ده، راځو په دې برخه کې دې ته چې له نامنیو او روانو ستونزو سره سره څنګه کوی شو چې د ګوزن له پیښو مخنیوی وکړو.
زما په آن باندې اساسي خبره دا ده چې زمونږ ټولنه او د ټولنې ټول غړي که هغه دینی عالم ده، که هغه قومی مشر ده، که هغه با نفوذ شخصیت ده، او که هغه د کورنۍ غړي، مکاتب او نور سکتورونه دي، دوی ټول باید د پولیو لمنځه وړنه یو ملي وجیبه وګڼي او ټول لاسونه سره یو کی او د پولیو له برنامې سره مرسته وکړي تر څو دغه وایروس گردش په افغانستان کې ودرېږي او نورې پیښې په افغانستان کې رامنځته نشي. زما توصیه به فامیلونو ته د طب له نظره دا ده چې تاسې کوم کوچنیان په کورونو کې لرئ که هغه مریضان وي هم واکسین یې کړئ، ځکه یعنی ساینس او تازه علومو دا ښودلې ده کومو کسانو ته چې یعنی که مریضان هم دي که هغه شدید یا متوسط ناروغ وي واکسین ورکول شي خ معافیت تولیدی او دی پولیو دی ناروغی مخه نیسی. اما هغه شدید ناروغ چې هغه د مرگ په حالت کې وی که هغه ته هم ورکول شي په اصولو کې دغه واکسین کوم مشکل نه لري، یعنی هغه ته هم معافیت تولیدی. خو د طب ډاکټران او د طب د پبلک هیلت اکسپرټان د دې له خاطر ورته نه توصیه کوي دغه شدید ناروغ ته چې خدای مکړه د ناروغی کوم عامل کوم یو نخه به خلک له واکسین پورې وتړي چې ولا دا د واکسین مې ورکه او دغه نخه یا دا مریض نور هم خراب شو، دغه په خاطر باندې احتیاط کوي او معطلیی چې لږ وروسته یعنی پیبندی یې نه چې لږ راښه شي بیا ورته واکسین ورکوي. دویمه خبره دا ده چې زموږ پیغام میندو ته دا ده چې خپل ویده ماشومان هم تاسې راویښ کوي او باندې دروازې ته ور وړئ ټیمونو ته چې واکسین ورته وکړي، ځکه که ویده خو بیرته رابیداره به شي واکسین به واخلي بیرته بیا ویده شي، اما دغه چانس خو بیا دوی له لاسه ورکوي. بله خبره دا ده چې کله چې د واکسین ټیمونه په کمپاین کې کورونو ته ورځي نو زیاتره خلک غیر حاضر یا ځینې خلک داسې خلک هم پیدا کیږي چې د واکسین ټیمونو ته بانې کوي چې نشته په کور کې، حال دا چې هغه په کور کې موجود وي. لکه مخکې چې مولوی صاحب تمرکز ور باندې وکړ چې دوی باید دغه بې غوري ونه کړي او رای وړي ماشوم او نه بانې وکړي. او بله خبره د انکاریانو ده، ځینې خلک له واکسین څخه انکار کوي چې هغه دلایل مخکې مولوی صاحب هم هغه وکړه چې د دین له نظره هیڅ مشکل نه لري او نه د صحت له نظره د طبابت له نظره کوم مشکل، ځکه دغه واکسین ډیر مسؤون دي، هیڅ جانبي عوارض نه لري، نه کوم بد عارض لري چې ماشوم ته صدمه ورسي. او نو یو شی چې بی ضرر وي، مسؤون وي، خوندي ساتل شوی، حرام نه وي، حلال وي، نو هغه کې هیڅ مشکل نشته. او بل دغه ټیمونه هم باید په غور سره کار وکړي، د هر چا کور ته ورشي او هغوی قانع کړي او تر څو ماشوم راوباسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، د خبرونه چې پولیو ته ځانګړې شوې وه همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ مېلمانو. له تاسې ډېره زیاته مننه اوریدونکو، لتا سی هم مننه کو او خبرونه هم دغلته پای ته رسیدي. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مه هیروئ. منګه د الله پمن.
مور او پلارا خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څارا، مور او پلار د خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څارا، د ماشومانو راتلونکی څارا. ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي، پام چې ترې پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند په لار د ماشومانو راتلونکی څاره، مور او پلار د خدای د لپاره د ماشومانو راتلونکی څاره. Thank you.